ازادي راډیو د خبری مجلې اوریدو ته ښه راغلاست. احمد شیبریم السلام علیکم. په روانه خبرونه کې به د دې پوښتنې ځواب ترلاسه کړئ چې طالبان پیسې له کومه پیدا کوي. د دې نیم ساعت خبرونه د مطالبو تر بشپړې در پیژندنې مخکې فرشته جلالزی د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په لاهور او پېښور ښارونو کې وروستۍ بمې حمله په کلکه غندلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ وایي لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان په زابل کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوات کې د وسلوالو طالبانو یو بل سنګر هم له منځه وړی او لسهاو وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د جنوبی کوریا دولتي خبری اژانس یوناپ خبر ورکوي چې شمالي کوریا بل راکټي ازموینه ترسره کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په لاهور او پېښور ښارونو کې وروستۍ بمی حمله غندلې دي او د ملکی خلکو پر وژل کېدو یې خوشنۍ څرګنده کړې ده. ښاغلی کرزی ویلي حمله یو اربیا ثابته کړه چې تروریزم د ټولې سیمې لپاره یو جدي تهدید دی او باید په وړاندې ګډه مبارزه وسی. د جمهور رئیس د مطبوعاتو له دفتر خبر سوي اعلامیه د تروریستانو د ځالو او مرکزونو په لمن جوړولو ټینګار کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ نن ویلي لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان په زابل کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. عملیات په زابل کې پر ائتلافي قواوو او افغان ځواکونو تر پرونی حملې وروسته پیل شول. په دغو عملیاتو کې د ملکی خلکو د وژل کېدو رپورټ نه دی خپور شوی. په زابل کې د افغانستان د ملي اردو پر یوه اکمالاتي کاروان په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه پرونی وژل شول. د چارواکو په وینا په حمله کې وژل شوي کسان ټول د لاری موټرو چلوونکي دي. وسوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت اخیستی دی. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف احمدی ادعا کړی چې په دې حمله کې افغان او رومانیایي ځواکونو ته ترنه تلفات اړولې دي، خو په سیمه کې وو حکومتي چارواکي د ادارت کړی وایي چې په حمله کې یوازې ملکی موټر چلوونکي وژل شوي دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې حمله د زابل د شینکی ولسوالۍ په پښې بند کې شوې ده. د دې ولسوالۍ امنیت قومندان ازادي رادیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو ته خبر نه ورکړ سوې چې د دغو موټرو امنیت نیولې وي. تر حمله وروسته په سیمه کې پوځي عملیات پیل شول. د برېټانیا د دفاع وزارت وایي دوه سرتیری د افغانستان په جنوب کې په دوه جلا جلا چاودنو کې وژل شوی دي. د برېټانیا یو عسكر د پنځشنبه په ورځ د ګرمسیر په ولسوالۍ کې په چاودنه کې وژل شو او بلې پرون په برېټانیا کې په روختون کې ساور کړه. دغه عسكر په لشکرګاه کې زخمی شوی و. له دې سره په افغانستان کې په تیرو شپږو کلونو کې د برېټانیې د پاوز د تلفاتو شمیر 133 تنو ته ورسید. برېټانیا په افغانستان کې تر 2 ورځې زیات عسكر لري چې ډېری په هلمند کې دي. د خوست بدنبخ په سیمه کې یو ترکی انجینر د نامعلوم کسانو لخوا تشتول شوی. دغه ترکی انجینر په خوست کې په یو روختون کې په کار بوختو. ویل کېږي چې دای پرون په خوست کې د خپل استوګنې ځای ته په خپل موټر کې روانو چې نامعلوم کسانو وتشتاو. په سیمه کې امنیتي چارواکو ویلي چې تشتون کې لاندې معلوم شوی خو تحقیقات پیل شوی دي. او د هرات په شندند ولسوالۍ کې د پولیسو یو موټر په ماينه لوتې چې ولستنه پکښې زخمیان شوی دي. د شندند ولسوال مولا لال محمد ازادي رادیو ته ویل چې 14 پرون نه وخت د عزیز آباد په کلی کې شوی و. د پاکستان پوځ نن ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې په سوات کې د وسلوالو طالبانو یو بل سنگر لمنځه وړی. د پوځ په وینا په عملیاتو کې لږ تر لږه 28 وسلوال طالبان ووژل شول. د پوځ په اعلامیه کې د سوات د دې تازه عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. د معلوماتو مستقلو منابعو له لوري هم نه دي تایید شوي ځکه د عملیاتو سیمې ته د تګ راتک اجازه نشته. په سرحد ایالت کې د یوې میاشتې عملیاتو په جریان کې لږ تر لږه 1200 وسلوال کسان وژل شوي، خو په رپورټونو کې د ملکي تلفاتو زیاته یادونه نه کیږي. له پاکستانه د یو بل خبر لمخې چارواکي وایي د پېښور په قصهخانی بازار کې په پرونیو غبرګو چاودنو کې شپږ تنه مړه او لږ تر لږه 100 تنه نور زخمیان دي. پولیس وایي پرون په قصهخانی کې تر چاودنو وروسته د سری خاوري په سیمه کې یو مشکوک انتحاري یو امنیتي پوسټ ته نږدې ځانوالو زاوه چې څلور پولیس پکې ووژل شول او ګڼ شمېر نور په دې حمله کې هم زخمیان شوي دي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال وایي په همدې ورځ په دیره اسماعیل خان کې د رحمان روغتون ته نږدې هم یو انتحاري حمله سوې وه چې تلفات یې درلودل. په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان پرون په لاهور کې د حملو په اړه غربي مطبوعات ته ویل چې د لاهور حمله د طالبانو په ضد په سوات کې د پاکستان د حکومت د پوځي عملیاتو په جواب کې شوې او ورته حملې به په نورو ښارونو کې هم دوام پیدا کړي. ایرانی چارواکو تور لګولی چې په زاهدان کې حمله کوونکي د امریکا د متحدو ایالاتو له لوري ګمارل شوي وو. د زاهدان ښار د شیګانو په یو جومات کې پرون په چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول او 125 تنه نور چې د لمانځه لپاره راغونډ شوي وو زخمیان دي. دا سیمه له افغانستان او پاکستان دواړو سره سرحد لري. د ایران د سیستان او بلوچستان والی علي محمود آزاد د ایران دولتي خبری اژانس ارنا ته ویلي وو چې په چاودنه کې تروریستان ناست لري، خو په دې ولایت کې یو بل لوړ رتبه چارواکي جلال سیا وروسته وویل چې درې تنه مشکوک کسان یې په حمله کې د لاس لرلو په ګمان نیولي چې د امریکا لخوا استخدام شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي اسرائیل باید په منځني ختیځ کې د سولې د ټینګېدو لپاره د اردن رود لویدیځې غاړې ته د کورونو او ودانیو جوړول بند کړي. د اسرائیل لوري د جمهور رئیس اوباما دا وړاندیز رد شوی دی. ښاغلی اوباما همداراز د فلسطینیانو څخه غوښتنه کړې ده چې په لویدیځې غاړه کې د امنیت په ټینګولو دي په سیمه کې د سولې د پروسې په عملي کولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د جنوبی کوریا خبری اژانس یونا رپورت ورکوي چې شمالي کوریا د لنډ واټن وشتونکو بل مزایل هم توغولې دی. د دوشنبه له اتمی ازموینې وروسته د شمالي کوریا لخوا شپږمه راکټي ازموینه ده. د یو بل خبر لمخې شمالي کوریا خبرداري ورکړې چې کوملګرو ملتونو د نورو بندیزونو د لګولو پریکړه وکړه د ځان د دفاع نور اقدامات به پام کې ونیسي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویني کوملګرو ملتونو تحریکونکو ګام اخلي، دوی له عکس العمل څرګندولو پرته بل لار نه لري. لاسیمه دی وبر خبر لمخې د راکټي ازموینو په سر د دواړو کوریاګانو ترمنځ د کړکیچ لزیاتې دو سره چینایي مایګرانو له ژړې بیرې څخه په ټولو پیل کړی. د جنوبی کوریا خبری اژانس یونا په حواله چینایان د شمالي کوریا د یونګ پیونګ له بندر څخه چې جنوبی کوریا ته تر ټولو لنډ پروت دی د وتلو په حال کې دي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې نن په سایبیریا کې واستره کارخانه چې کیمیایي وسلې لمن زوړی رسمن پرانسته. مسولینو ویلي دا اقدام د نړیوال امنیت د ټینګښت او د مسکو او واشنگټن ترمنځ د همکارۍ د پراختیا څرګندونه کوي. دغه مرکز چې له مسکو 1600 کیلومتر فاصله لري تر ډیره حد د امریکا د خطرونو د کمولو کوپراتیف تمویلوي. دغه کوپراتیف د شوروي اتحاد تر لنګیدو یو کال وروسته تاسیس شوی دی. ټکل شوی چې تر 2 میلیونه زیات کیمیایي سرګلولې چې فوق العاده زهرجن غازونه پکښه کارول سی وو په دې کارخانه کې تخریب سی. روسیا وایي د 1993 کال د نړیوال تړون پر اساس په راتلونکو دریو کلونو کې د خپل ټولو کیمیایي وسلو د تخریب پلان لري. په انډونیزیا کې ساينس پوهان وایي هغه غر چې د دې هیواد د سوماترا ټاپو ته نږدې تر بهر لاندې موندل شوی شایع تشفشانی وي. یو بهري ساينس پوه یوسف سوراچمن خبری اژانسونو ته ویلي دغه غر تیره میاشت د تحقیقاتو په ترڅ کې وموندل سو او تقریبا 4600 متره ارتفاع لري. دوی وایي چې دغه غر 1300 متره تر بهر لاندې واقع دی. او یو تازه رپور چې په نړۍ کې د نفوسو په اړه خبر سوی څرګندوي چې لشت لږه 315,000 کسان هر کال د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې له لوږې، بیلابیلو ناروغیو او طبیعي آفتونو مري. د ګلوبل هومانیټیرین فورم چې مرکز یې په جنیف کې دی په دې رپورت کې اټکل کړی چې اقلیمي بدلونونه هر کال د 325 میلیونه کسانو ژوند جدي متاثر کوي.
د ازادي راډیو روان خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي. طالبان پیسې له کومه کوي؟ په روانه خبرونه کې به د دې سوال د ځواب تر څنګ واوري چې نړیوال بانک په افغانستان کې د بې وزلۍ د مخنیوي لپاره وړاندیز کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند احتمالي کاندیدانو ته خبرداری ورکړ.
دوی ته لارښوونه او وخت اختر ورکو د دې حق هم لرو چې دوی د شکایت کمیسیون ته معرفي کړو.
د دې خبرداري له علته به په خبرونه کې خبر شي. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې مو د سواد د جګړې له پیښو خبرو او دا به هم واورئ چې د ایران په زاهدان کې له پروني چاودنې وروسته یو شمېر کسان نیول شوي دي. په روسیو کې امریکایي مقامات دې نتیجې ته رسیدلي دي چې طالبان له بهره یوه لویه مالي منبع لري دومره ستره چې د مخدر موادو له خرڅلاو سره برابره ده. فریده هوډ سیفی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټریوس چې په افغانستان او عراق کې عملیات د هغه د قمندې په اساس ترسره کیږي په دې وروستیو کې وویل طالبان درې مالی منبع لري: د مخدر موادو له لارې لسته راغلي عواید، د قانوني تجارت له لارې لسته راغلي پیسې چې د وسلوالو ځواکونو پټ ملکیت دی، او هغه پیسې چې له خیریه موسسو او په بهر کې له ځینو کسانو ترلاسه کوي. د جنرال پیټروس د اټکل له مخې د دې هرې منبع له لارې طالبان په سلهاوو میلیونه ډالره ترلاسه کوي، خو دقیقه اندازه یې نه ده معلومه. د ورځپاڼې په وینا له لسګونو کلونو را په دې خوا طالبان له بهر څخه مرستې ترلاسه کوي. په دې هکله څه موده مخکې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي وو د دې پیسو د انتقال لپاره ځینې لارې د پخواني شوروي په وړاندې د افغانانو د جهاد په وخت کې د اتیا یمې لسیزې په موده کې رامنځته شوې وي. د ګیټس په وینا د عمل به د تعجب وړ نه وي چې ځینې لارې لا هم خلاصې دي. د ورځپاڼې په وینا امریکایي مقامات وایي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای ځینې داسې خلک او خیریه سازمانونه تشخیص کړي چې د دې مرستو په رسولو کې لاس لري، خو د دې لپاره چې د دې کسانو د مخنیوي عملیات اخلال نشي د نومونو له اخیستو یې ډډه کوي. د یادو شوو پیسو یوه برخه د پاکستان له لارې په سرحدي سیمو کې طالبانو ته رسول کیږي، ځکه دا خلک له طالبانو سره ډیره خواخوږي لري. په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ورسپانې ته ویلي دوی څو داسې موسسې چې په ورته کار یې لاس پورې کاوه تړلې دي، خو د پاکستان د سفیر په وینا طالبان هر ورځ د خپلو مالي مرستو د رسولو لپاره نوې لارې مومي. ورسپانې زیاتوي په واشنگتن کې د سعودي عربستان د سفارت مقامات ویلي هغوی څو کسه چې طالبانو ته مرستې رسولې نیولې دي او لای هم څاري. د خبرونو په حواله یوان د پیسې عربي هیوادونو لکه کویټ څخه طالبانو ته رسیږي، خو په واشنگتن کې د کویټ سفیر په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. امریکایي مقامات په دې نظر دي چې ډېرې پیسې د هماغې پخوانۍ طریقې یعنی د حوالی او تبادلې له لارې طالبانو ته رسیږي. د جګړې د دوام لپاره طالبانو ته د پیسو رسولو امریکایي ځواکونه او متحدین اندېښمن کړي دي، ځکه امریکایان هڅه کوي چې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان په امنیت کې لوی بدلون راولي. خو که طالبانو ته د مالی منابعو د رسولو لارې بندې نشي نو دې هدف ته رسیدل به آسان نه وي.
طالبان له مخدر موادو، له پټ قانوني تجارت او په بهر کې له خیره مؤسسو پیسې ترلاسه کوي. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې څرنګه کېدای شي افغانان له فقره وژغورل شي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د اقتصادي ودې او د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره باید د هیواد د اوبو لګولو سیستم ورغول شي. نړیوال بانک په هغه خبر پاڼه کې چې نن یې خپره کړې له افغانستان سره د اوبو لګولو د نویو پروژو د بیا رغونې لپاره د څه باندې دېرش میلیونه ډالرو نوې مرستې اعلان کړې او همداراز د پخوانیو مرستو یادونه یې هم وکړه. د نړیوال بانک د دې خبر پاڼې جزئیات احمد تکل پرپورت کړی اخیستی.
نړیوال بانک د افغانستان د اوبو لګولو د سیستم د بیا رغونې د اړتیا په اړه یو خبر پاڼه خبره کړې چې په پیل کې راغلی دی: په افغانستان کې د اوبو لګولو د سیستم بیا رغونه په دې هیواد کې د بیوزلۍ په لمنځه وړو کې اساسي ونډه لري. په خبر پاڼه کې نړیوال بانک د افغانستان د اوبو لګولو د سیستم د بیا رغونې لپاره د خپلې نوې مرستې اعلان کړی او لیکي چې د 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت دا نوې مرسته به په افغانستان کې د اوبو لګولو د 15 منځنیو او 8 لویو پروژو پر بیا رغونه ولګول شي. نړیوال بانک وایي د افغانستان د زراعت سکتور د دې هیواد د کلیوالۍ بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره په راتلونکي لسیزه کې د کال لږ تر لږه په سلو کې 15 ودې ته اړتیا لري. خبر پانه زیاتوي په داسې حال کې چې اکثریت افغانان پر کرکېله متکی دي، د دې غرنی هیواد په سلو کې لس ځمکه د کرلو وړ ده او پاتې برخه یې ټوله اوبو لګولو ته اړتیا لري. د نړیوال بانک راپور زیاتوي د افغانستان د اوبو لګولو سیستم د اوږدو جګړو له وجې سخت زیان لیدلی او د وروستیو څو کلونو وچکالۍ وضعیت نور هم ورخراب کړی. د راپور په بل ځای کې د بندونو د بیارغونې په برخه کې له افغانستان سره د نړیوال بانک د مرستو یادونه شوې ده او لیکي چې د نړیوالې مالی ټولنې له 2003 کال راهیسې له افغانستان سره د اوبو لګولو د شپږو پروژو په بیارغونه کې د 40 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته کړې. دا په کابل، کندز، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې د بندونو جوړولو پروژې دي. پر دې سربیره د مؤسسې درې نورې اضافي قرضې چې ټول ارزښت یې شپږ اتیا میلیونه ډالرو ته رسیږي د نوموړو پروژو د دوام لپاره ځانګړې کړي دي. نړیوال بانک همداراز غواړي د اوبو لګولو د سیستمونو په بیارغونه کې په خپله کروندګر او کلیوال برخه واخلي. په دې پروژو کې د پرمختللو سیستمونو د زده کړې لپاره خلکو او میراوانو ته روزنه هم ورکول کیږي. د نړیوال بانک خبر پاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې د اوبو لګولو د سیستمونو بیارغونه به د هیواد د محصولاتو له زیاتولو سره هم مرسته وکړي.
د افغانستان د اقتصاد په برخه کې مو د نړیوال بانک د خبر پاڼې جزئیات اوریدل چې دغه بانک وړاندیز وکړ چې د اوبو لګولو سیستم باید سم شي څو په افغانستان کې فقر له منځه ولاړ شي. بل لور ته د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د غالیو صادرات کم شوي دي. هغه د دې عامل نړیوال اقتصادي بحران بولي، خو په عین حال کې وایي چې د میوې صادرات زیات شوي دي. په دې اړه عصمت سروان رپورټ لري.
نړیوال اقتصادي بحران د افغانستان د غالیو صادراتو ته زیان اړولی او د غالیو صادرات یې په سلو کې 12 کم کړي دي. غالۍ د وچې او لندې میوې په څنګ کې د افغانستان تر ټولو مهم صادراتي قلم ګڼل کیږي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل د افغانستان د غالیو په صادراتو کې 40 میلیون ډالر کموالی راغلی. د دې ادارې وویند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال افغانستان د 1.5 بلیون ډالرو په ارزښت غالۍ بهر ته صادر کړې وې، حال دا چې وړم کال افغانستان د غالیو له صادراتو 1.2 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو.
په 2018 کال کې زموږ په صادراتو کې 40 میلیونه کموالی راغلی او د دې عوامل د نړۍ اقتصادي بحران او همدا ډول د پاکستان کې د سیاسي ناکرارۍ په 2018 کال کې دغه دوه عوامل عمدترین عوامل بلل کیږي چې د غالۍ او د صنعت باندې یو څه ناوړه اغیز پیښی دي.
احمد زی وویل چې اقتصادي بحران په نړۍ کې د خلکو د پیرودلو توان کم کړی او په نتیجه کې د افغانستان صادرات هم اغیزمن شوي دي. پر دې سربیره چې په نړۍ کې د غالیو رانیولو ته لیوالتیا کمه شوې، د افغانستان ډېر شمېر غالۍ اوبدونکي په پاکستان کې پاتې شوي، ځکه چې د افغانستان حکومت غالۍ اوبدونکو ته د صادراتو اسانتیا او دغه راز عموم مواد نشي برابرولی. خو ښاغلی احمد زی وایي چې د افغانستان د وچو میوو صادرات زیات شوي او د هیله لري چې د غالیو په صادراتو کې راغلی کموالی به هم جبیره شي.
دغه اغیز ډېر لنډمهالې دي او سکر انشاءالله زموږ هیله مندي دشته چې بیرته دغه ارقام بیرته اوچت نه شي. او ستاسو د معلوماتو د خاطر وایم چې د افغانستان د صادراتو مجموعي ارقام نظر تیرو کلونو ته 21% کې وده کړې ده، یعنی وچه میوه او تازه میوه د تیر کلونو په پرتله ډېره زیاته صادره شوې، اما متاسفانه غالۍ د تیر کال کې متاسفانه لږ زرګه کمه صادره شوې، یعنی 40 میلیونه کموالی پکې راغلی ده.
په تیرو کلونو کې د افغانستان مالداري هم بدګوزار خوړلی دی. د کوچیانو ورشوګانې جګړه مارو قبضه کړي، رمې ترې په زور وړي او له دې سره وچکالۍ هم لاس یو کړی دی. د مالداري کمزورتیا له یوې خوا د افغان غالیو پر تولید منفي اغیز کړی او له بلې خوا یې خارج ته د پوستکو، کلمو او وړیو صادرات کم کړي دي.
دا ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې تاسو مطالب اوریدل وستلای شئ، البته له رادیو یې اوریدلای شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو ځینو کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې له نیټې څخه د مخه د ځانونو په ګټه کمپاینونه پیل کړي دي او کدوې له دې کار څخه لاس وانخلي نمونه به یې د کاندیدانو له لیست څخه وایستل شي. له کابل زموږ خبريال رپورت لري.
نړیوال اقتصادي بحران د افغانستان د غالیو صادراتو ته زیان اړولی او د غالیو صادرات په سلوک
او بخښي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رپورت لري. تخنیکی ستونزه وه، اوس په بیرته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بیان څرګندونې له کابله د خپل خبریال په رپورت کې واورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو پر ټولو کاندیدانو غږ وکړ چې د کمپاین لټاکل نیټې څخه د مخه دی له کمپاین کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې که د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان د کمپاین لټاکل نیټې د مخه په دې کار لاس پوري کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په حق له قانوني چلند وکړي او نوم به د کاندیدانو لیست نه وغورځوي. د وویل
وګوره په دې برخه کې زموږ دریس روخانه دی. البته د انتخاباتي شکایت کمیسیون شتون لري که چیرې کوم دغه احتمالي کاندید په کراتو کراتو د کار ترسره کړي، نو موږ به داسې دوی ته لارښوونه او وخت اختر ورکوو. د دې حق هم لرو چې دوی د شکایت کمیسیون ته معرفي کوو، بلاخره هغوی نوم د ابتدایي لیست څخه وباسي. دغه یو تخطي ګڼل کېږي، کله چې دوی په کراتو کراتو دغه تخطي ترسره کوي نو او لارخونه ته خوک نه دی، نو دوی باید د لسه خیستل کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره د کمپاین نیټه د روان کال د جوزا د میاشتې له شپږویشتمې نیټې څخه د اسد د میاشتې تر شپږویشتمې پورې ټاکلې ده. خو په دې برخه کې یو لړ شکایتونه اوریدل کیږي چې یو شمیر کاندیدانو د کمپاین له نیټې څخه د مخه کمپاینونه پیل کړي دي او د انتخاباتو کمیسیون دا کار له قانون څخه سرغړونه ګڼي. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته سلور سلویختو تنو ځانونه کاندید کړي دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو د اوریدلو څنګه وایي چې د دې ټولو کاندیدانو د اسنادو او د هغوی پر ضد د رسمي شکایتونو سیړل پیل شوي دي او وروسته لیست به د جوزا د میاشتې په 22مه نیټه اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې له کاندیدانو څخه د کمپاین په برخه کې د قانون مراعاتول غواړي چې همدا اوس په ځینو ځایونو کې کاندیدانو د دوی عکسونه او کړنلارې د موټرو پر ښیښو او دیوالونو نصب کړي دي.
د جوزا له شپږویشتمې وروسته د یوې میاشتې په مخه په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د مبارزې وخت ټاکل شوی دی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نن په کابل کې وویل که چیرته ځینې احتمالي کاندیدان چې اوس یې ځانونه ثبت کړي دي د تر دې نیټې مخکې د ځان لپاره مبارزه وکړي، نو دوی به د انتخاباتو له لیست څخه نمونه ایسته کړي. بیا هم د انتخاباتو په ارتباط د افغانستان په لویدیځ زون کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو او همدارس د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د تیاریانو په اړه څرګندونه کړې دي چې له هراته په دې ارتباط رپورټ لرو.
ابراهیم فیروزش د افغانستان غرب زون کې د ولسمشرۍ او ولایتي شورا او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفتر رئیس آزادۍ رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل اړوند سیمو کې امنیتي مامورین د کاندیدانو امنیت کې ژمن په نارمل ډول اړوند سیمو کې د نوملیکنې مرکزونه پرانستي دي، هیڅ ډول امنیتي ستونزه نه ده ورته مخ شوې. د خبرو په دوام هرات، فراه، غور او بادغیس کې 345 تنه یاد کړ چې ولایتي شورا وته د 250 میرمنو په شمول سیالي او تزانونه نومولې دي.
در زون غرب ما در ولایت بادغیس ما 48 نفر کاندید
دي. غرب زون بادغیس کې مونږ ته 30 تنه کاندیدان ولایتي شورا ته لرو. هرات کې 109 تنه کاندیدان شته. فراه ولایت کې 15 تنه او غور ولایت کې 2 تنه ولایتي شورا ته کاندید شوي دي. د بادغیس ولایت کې ولستنه مېرمنې، هرات کې شپږویستنه، غور او فراه ولایتونو کې وو وطنه خزي وګڼلې چې د نارینه و ترڅنګ د ولایتي شورا چوکیو ته سیالیو ته ولاړې دي. د انتخابات د خپلواک کمیسیون مامورین وایي د عامه پوهاوني ډلې ټولو ولایتونو کې په دنده ګمارلې. نسبت د تیر دور ټاکنو دا مهال ډیر خلک دلته د ټاکنو بهیر ته لیواله دي. افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شورا ټاکنې تم مشته چې درې میاشتې وروسته په یوه ورځ ترسره شي. که په بری سره دا پړاو اجرا شي نو هرات کې به 15 تنه ولایتي شورا ته منتخب شي چې له منځه یې 5 چوکۍ د ښځو دي. فراه او بادغیس کې 9 چوکۍ چې درې د ښځو دي ورکول شوې دي. غور ولایت کې هم ټول 15 چوکۍ د ولایتي شورا د غړو دي چې 4 چوکۍ میرمنو ته ځانګړې شوې دي.
خبري مجله اوري.
د پاکستان د پوز ویان جنرال اطهر عباس په تیرو 24 ساعتونو کې د سوات د جګړې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل او ادعا یې وکړه چې د سوات د جګړې له پیل تر ننه دوی تر 1400 ډیر مخالف وسلوال په سوات او ملکنډ کې وژلي دي. د پاکستان د پوځیانو تلفات هم لسکونه تنه وشود. د جنرال عباس څرګندونې له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د پاکستان د فوز د خبر رسونې اداره د جمعې په مازیګر په خبره شوې اعلامیه کې خبر ورکوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دوی امنیتي ځواکونو د سوات په بیلابیلو برخو کې 28 ترهګر وژلي او 9 نور ژوندې نیولې دي. د اعلامیه تر مخه په دې جنگ کې 15 د فوز سرتیري او 2 ولسی وګړي هم ټپین شوي دي. همدارنګه ویل شوي چې د بحرین سیمه اوس په بشپړه توګه د مخالفو آزاده شوې ده او په پایوچار سیمه کې د طالبانو یو مرکز او یو مدرسه هم تباه کړې شوې دي. د فوز لخوا په خبره شوې تازه اعلامیه کې د یو شمیر مخالف قومندانانو نمونه هم خبره شوې چې د دیر ولسوالۍ په کلپاڼې سیمه کې وژل شوي او یا هم ژوندې نیول شوي دي. په دوی کې قومندان قادر، نور حمید، آفتاب، مولوی یوسف، محمد افتخار، مولانا بغبلن، قومندان حمید او مولوی معراج د یادولو وړ دي. سربیره پر دې د پاکستان حکومت د سواد د طالبانو د غورځنګ د مشرانو په سر په دې وروستیو کې میلیونونه کلدارې جایزې هم ټاکلې دي. د سواد د طالبانو د مشر ملا فضل الله په سر 15 میلیونه کلدارې جایزه د سرحد د ایالتي حکومت لخوا ټاکل شوې وه، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د جمعې په ورځ وویل چې اوس یې دا جایزه 50 میلیونو کلدارو ته پورته کړې ده. همداراز راپور لرو چې د سوابۍ او مردان د کمپونو څخه د سواد د طالبانو د غورځنګ 9 مشران ژوندي نیول شوي دي. د پاکستان د اردو ویان جنرال اطهر عباس وایي د سوابۍ، مردان، چارسدې، نوخار او پېښور په کمپونو کې د استخباراتو مامورین موظف شوي چې د دا ډول خلکو پلټنه وکړي او ونیسي. اطهر عباس د سوات او ملکنډ عملیاتو له پیله تر اوسه د خپلې او مخالفې غاړې د تلفاتو په اړه وایي په دې جنگ کې تر اوسه د امنیتي ځواکونو 90 سرتیري وژل شوي او 80 نور ژوبل شوي دي، خو د مخالفو د تلفاتو کچه ډیره لوړه ده. دا غوي 1300 کسان تر اوسه وژل شوي دي. اثر عباس وایي کدي سره د مخالفو د ټپي شو او نیول شو کسانو شمیره هم جمع شي، دا شمیره 2000 ته رسیږي. بل پلو دلته په پېښور کې د تیرې ورځې د بمی چاودنو او ځانمرګي حملې نه پس د پولیسي قانون د 144 مادې په استعمالولو په خلکو یو لړ بندیزونه لګول شوې دي. د دې قانون له مخې 3 زیات کسان په یو ځای نشي ګرځېدی، په موټرو کې تورې هندارې څوک نشي کارولی، په موټر سایکلونو د غبرګو سپرلیو ګرځېدل جرم ګڼل کېږي او د تذکرې نه لرونکي خلک د پولیسو لخوا نیول کېږي. د سرحد ایالت چارواکي وایي په راتلونکو ورځو کې د نورو ځانمرګو حملو او بمی چاودنو ویره لیدل کېږي.
د پاکستان د پوځ ویاند وایي په 13 ساعتونو کې په سوات کې 28 مخالف وسله وال وژلې دي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې په لاهور کې د چهارشنبې چاودنه د سوات د حملو په ځواب کې شوې. فریده هوډ سیفي د موضوع له تفصیل سره.
د پاکستان د طالبانو د مشر بیت الله مسعود مرستیال حکیم الله په لاهور کې د چهارشنبې د ورځې د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیستو. له لویدیځو خبري رسنیو سره په ټلیفون کې خبرداري ورکړ چې د پاکستان په نورو ښارونو به هم ورته حمله وکړي. په لاهور کې د چاودنو په سیمو کې ویجاړ شوي موټرونه او ران شوي کورونه تر سترګو کېږي. د پاکستان د چارو کارپوه احمد رشید چې په لاهور کې اوسیږي د حملې زړه بوږنوونکي بولي. احمد رشید ویل دا حمله تر دې دمخه چې د پاکستان پوز په ملکنډ او سوات درې کې عملیات پیل کړي د پیشبینۍ وړ وو.
دا خبره ښکاره ده چې لا دمخه د حملو تمه کېده. دقیقا دا حمله د سوات په دره کې د پاکستان د پوز د حملو په وړاندې عکس العمل دی. هغوی غواړي چې بله جبهه جوړه کړي او حکومت او نظام له وحشت سره مخامخ کړي. زه دې ته حیران یم چې په دې حملو کې دا دومره ځنډ څنګه راغی.
د چهارشنبې د ورځې حمله پر وروسته میاشت کې پر لاهور درېمه لویه حمله ده. لاهور د پاکستان د پنجاب ایالت مرکز دی چې 10 میلیونه کسه پکې اوسیږي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د طالبانو 20 قومندانان یې په سوات کې نیولي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وویل پر لاهور هغو خلکو حمله کړې چې غواړي پاکستان بې ثباته کړي.
ټول هغه څه چې یاغیانو ویل موږ واورېدل او حتی د شرعي قانون د نافذولو ته مو اجازه ورکړه. کچیرته هغوی د خبرو اترو له لارې د پاکستان د حکومت تر څنګ ځان ته د حکومت جوړول غواړي، موږ دې ډول خبرو ته نه وایو. پریک دې په واضح توګه وایم چې نور بل طالبانو سره خبرې ونی شي.
ډیر پاکستانی کارپوهان وایي که چیرته د سواد په دره کې حکومت په کامله توګه بریالی نه شي، نو د اوړي په ترڅ کې به په پاکستان کې د جګړو لمن نور هم خوره شي.
د ازادي راډیو خبری مجله.
د ایران امنیتي چارواکي وایي د زاهدان د پرونی چاودنې په تور یو شمېر کسان نیولې دي. رضوان مراد رپورت لري.
د راپورونو له مخې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د ورستۍ چاودنې د مړو شمېر 20 ته رسیدلی دی. ایرانی چارواکو ویلي په دې پیښه کې چې د پاکستان سره پر پوله پرتې سیمه کې په یو جومات کې شوې شاوخوا 80 تنه نور شوبل دي. د سیستان بلوچستان ولی علي محمد آزاد نن خبريالانو ته ویل چې دوی یو شمېر کسان د زاهدان د چاودنې په ارتباط نیولې دي. نوموړي ویل
با تلاش و کوششی که عزیزان ما در اداره کل اطلاعات استان بود
د استخباراتي معلوماتو پر اساس امنیتی افرادو لدغه پیخه وروسته یو ډله تروریستان چې په نورو سیمو کې د بریدونو پلان درلود ونیول. لدغه کسانو څخه د تحقیقاتو نتیجې به هم ډیر ژر اعلان شي.
په ایران کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې په زاهدان خار کې درې ورځنی ماتم اعلان شوی دی او امنیتي ځواکونو د پیښې په اړه پراخې پلټنې هم پیل کړې دي. ایرانی مقامات ویلي د زاهدان چودنه هغه تروریستي ډلو کړې چې غواړي د ایران ثبات ګډوډ کړي. دغه راز یو شمېر کتونکي بیا په دې باور دي چې د ایران سخت دریځو سلفي ډلو دا برید ترسره کړی دی. د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې دا چودنه په داسې حال کې شوې ده چې دغه هیواد کې د راتلونکي جون میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د واکمن محافظه کارانو او اصلاح غوښتونکو ترمنځ پراخ کمپاین پیل شوی دی.
دا ازادي راډیو د دې سات خبري مجله پای ته ورسیده. جاوید نعیمی له تاسو سره د پیوی بلې خبري مجلې کې.
با تشکر از شما احمد شبر، با سلام و عصرتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 به وقت کابل است. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این مجله خبری از تحولات سیاسی از افغانستان و جهان خواهید شنید و از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. حالا قبل از اینکه به نشر گزارش های خبری بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را میشنیم که امید مرزبان پیشکش میکند.
نخست سرخطها، پولیس میگوید افراد ناشناس یک انجینر ترکی را در شرق افغانستان ربودند. ماموران نجات تلاش دارند افغانان را دریابند که پس از غرق شدن قایق حاملشان در آبهای غرب اندونزیا ناپدید شدند. و اردوی پاکستان امروز گفت یک مرکز دیگر طالبان را از حضور جنگجویان تصفیه کرده و 28 شورشی را در جریان 24 ساعت گذشته در سوات کشته است. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. پلیس میگوید افراد ناشناس یک انجینر ترکی را در شرق افغانستان ربودند. عبدالقیوم باقیزوی فرمانده پلیس خوست به رادیو آزادی گفت این مرد ترکی دیروز هنگام اختطاف شد که به سوی محل اقامت خود در حرکت بود. باقیزوی گفت این که چه کسی و چرا وی را اختطاف کرده آشکار نیست. این انجینر که نامش افشا نشده در ساختن یک شفاخانه در خوست کار میکرد. ماموران نجات تلاش دارند افغانان را دریابند که پس از غرق شدن قایق حاملشان در آبهای غرب اندونزیا ناپدید شدند. نیروهای بحری اندونزیا میگویند در این رویداد حداقل 9 نفر کشته و 11 نفر مفقود شدند. یک افسر نیروهای بحری اندونزیا گفته است بیش از 10 افغان در فاصله تقریبا 50 کیلومتر دورتر از خشکه زنده دریافت شدند. اکثریت این افراد را ماهیگیران نجات دادند. تعدادی از این افغانها گفتند آنها از کشورشان به اندونزیا رفته بودند و میخواستند با کمک قاچاقبران انسان به طور غیر قانونی و با امید آغاز یک زندگی نو با استرالیا بروند. یک مقام نیروهای بحری اندونزیا گفته است این افراد به خاطر وضعیت خراب امنیتی در افغانستان میخواهند در اندونزیا پناهنده سیاسی شوند، اما با گفته وی تا کنون درباره سرنوشت آنان حکومت اندونزیا تصمیم نگرفته است. اردوی ایالات متحده آمریکا امروز گفت سربازان آمریکایی 35 شورشی طالب را در یک برخورد زمینی و حمله هوایی در جنوب افغانستان کشتند. درگیری پس از آن آغاز شد که دیروز طالبان در یک کمین بر کاروان نیروهای آمریکایی و افغان در ولایت زابل حمله کردند. با گزارش نظامیان آمریکایی در این برخورد به سربازان افغان و خارجی و به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. اردوی آمریکا همچنان دیروز از برخوردهای سنگین در ولایت پکتیکا خبر داده است. وزارت دفاع بریتانیا میگوید دو سرباز بریتانیایی در نتیجه دو انفجار جداگانه در جنوب افغانستان کشته شدند. یکی از این عساکر دیروز در اثر انفجار در ولسوالی گرمسیر هلمند کشته شد و دومی که سرباز نیروهای بحری شاهی بریتانیا بود و هفته گذشته در نتیجه انفجار در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند زخمی شده بود، در یکی از شفاخانه های بریتانیا جان داد. با کشته شدن این عساکر شمار تلفات نیروهای بریتانیایی در ظرف 7 سال گذشته در افغانستان به 163 نفر بالغ شد. اکثریت بیش از 8000 عسکر بریتانیایی در افغانستان در ولایت هلمند مستقر هستند که یکی از ساحات بیشترین فعالیت‌های شورشیان طالب در افغانستان است. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال خواهیم کرد. اردوی پاکستان امروز گفت یک مرکز دیگر طالبان را از حضور جنگجویان تصفیه کرده و 28 شورشی را در جریان 24 ساعت گذشته در سوات کشته است. این عملیات در قریه پیوچار انجام شده است. در یک اعلامیه نشر شده از سوی اردوی پاکستان جزئیات درباره این عملیات دادن نشده. اطلاعات درباره این عملیات از سوی منابع مستقل هم تایید نشده است، زیرا منطقه به دلیل عملیات نظامی برای دیگران مسدود است. اردوی پاکستان میگوید بیش از 1200 شورشی در جریان عملیاتی که از تقریبا یک ماه جریان دارد کشته شدند. اطلاعات زیادی درباره تلفات ملکی در جریان عملیات در سوات و اطراف آن نشر نشده است. در حدود 2.5 میلیون نفر در نتیجه عملیات نیروهای پاکستانی بر ضد طالبان بیجا شدند. یک مقام محلی در ولایت سیستان بلوچستان ایران ادعا کرده است که بمبگذاری شب گذشته در یک مسجد توسط کسانی انجام شده که از سوی ایالات متحده آمریکا مأمور شده بودند. جلال سیا یک مقام بلندپایه در دفتر والی سیستان بلوچستان گفت 3 تن به اتهام دست داشتن در این بمبگذاری بازداشت شدند و آنها از سوی آمریکا برای انجام این بمبگذاری مأمور شده بودند. والی این ولایت قبلا گفته بود این بمب در یک مسجد شیعه ها در شهر زاهدان انفجار کرد و سبب مرگ 19 تن شد. گزارش شده است که در این رویداد 125 نمازگزار زخمی شدند. جزئیات بیشتر در همین باره را در جریان همین مجله خبری از رادیو آزادی خواهید شنید. کوریای شمالی امروز هشدار داده گفت اگر سازمان ملل متحد تعزیرات بیشتر بر این کشور وضع کند، پیونگیانگ برای دفاع از خود اقدام خواهد کرد. وزارت خارجه کوریای شمالی گفته است اگر شورای امنیت سازمان ملل اقدامات تحریک‌آمیز کند، پیونگیانگ مجبور به اقدام خواهد شد. شورای امنیت اکنون درباره این بحث میکند که چگونه به یک آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی پاسخ دهد. این آزمایش هسته‌ای زیرزمینی توسط کوریای شمالی سبب انتقادهای شدید جامعه جهانی بر پیونگیانگ شد. کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه پس از آن نیروهایشان را در حالت آماده باش قرار دادند که کوریای شمالی یک پیمان صلح را لغو اعلام کرد. این پیمان در سال 1953 امضا شده و جنگ کوریا را پایان داده بود. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید اسرائیل باید به عنوان بخشی از توافق گسترده صلح در شرق میانه روند ساختن شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی را متوقف سازد. رئیس جمهور آمریکا گفت فلسطینیان هم باید از طریق تحکیم امنیت در کرانه غربی مسئولیت و سهم خود در مسیر صلح را ادا کنند.
What I told Prime Minister Netanyahu was that each party has obligations under the roadmap.
اوباما میگوید آنچه به صدر اعظم نتانیاهو گفتم آن بود که هر دو جانب در راه رسیدن به صلح مسئولیت دارند. این مسئولیت ها از جانب اسرائیل شامل متوقف ساختن شهرک سازی و قطعی ساختن تأسیس یک دولت پایدار و واقعی فلسطینیان است و در جانب فلسطینی این مهم و ضروری است که گام های برای بهبود امنیت در کرانه غربی برداشته شود. رئیس جمهور اوباما این اظهارات را در حال در قصر سفید بیان داشت که محمود عباس رئیس اداره فلسطینی در کنارش بود. در این روزی که رهبران آمریکایی و فلسطینیان با هم ملاقات کردند، اسرائیل تقاضای واشنگتن مبنی بر متوقف ساختن شهرکسازی یهودی نشین در کرانه غربی را رد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان گفت که در سخنرانی هفته آینده خود در مصر تلاش خواهد کرد دیدگاه جهان اسلام نسبت به ایالات متحده آمریکا را بهبود ببخشد. اوباما میگوید قصد دارد روی گسترش مناسبات کشورش با مسلمانان جهان و همکاری مسلمانان با آمریکا بحث کند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:38 به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هر گونه کمپاین انتخاباتی قبل از 26 ماه جوزا غیر قانونی است و کاندیدان باید این موضوع را رعایت کنند. سخنگوی این کمیسیون:
اگر احیانا کمپاین میکنه یک دخطی شمرده میشه، ما برشان راهنمایی و بالاخره اختار اگه باز این موضوعات هم در نظر نگرفته که نامشان از این لیست که باید ثبت نام کردن از اخراج میکنه.
مقامات میگویند که مرحله اول عملیات نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس به پایان رسیده است. به گفته یک تحلیلگر سیاسی اگر آمریکا از افغانستان و پاکستان خارج شود، این اقدام نخست پیروزی برای القاعده خواهد بود. مقامات افغان از کاهش صادرات قالین خبر دادند. اردوی پاکستان میگوید در جریان عملیات یک ماهه در سوات و مالاکند 1300 شورشی کشته شدند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر کاندیدان ریاست جمهوری این کشور قانون را رعایت نکرده و قبل از وقت تعیین شده برای مبارزات انتخاباتی کمپاین کنند، این کمیسیون نامهای تخلف کنندگان را از فهرست نامزدان احتمالی انتخابات حذف خواهد کرد. این کمیسیون میگوید هر گونه کمپاین قبل از 26 ماه جوزا غیر قانونی است و کاندیدان باید این موضوع را رعایت کنند. این در حال است که تصاویر شما را از کاندیدان از این حالا در روی شیشه های موتر و محلات عبور و مرور مردم دیده می شود و گرد همایی های نیز از طرف نامزدان راه اندازی شده است. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید از تمام کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان خواسته است تا از کمپاین قبل از وقت و غیر قانونی خودداری کنند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز جمعه بر رسانه ها گفت در صورتی که کاندیدان ریاست جمهوری و یا شوراهای ولایتی بدون رعایت قانون انتخابات قبل از زمان تعیین شده به کمپاین بپردازند، این کمیسیون نامه هایشان را از لیست کاندیدان احتمالی حذف خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به ادامه افزود:
شما در جریان هستین که ما البته با اساس تاریخ‌های کلیدی که از طرف کمیسیون نشر شده با اساس از او پیش میریم و کسایی که با لیست نهایی را پیدا میکنند و میتونن که کمپاین کنند، یعنی پیش از او کاندیدا به شکل رسمی رسمیت نداره و ما برشان ایره گفتیم که باید کمپاین نکنه. اگر احیانا کمپاین میکنه یک تخته شمرده میشه، ما برشان راه نمایی و بالاخره اختار اگه باز این موضوعات هم در نظر نگرفته که نامشان از لیست که باید ثبت نام کردن از اخراج میکنه.
کمیسیون مستقل انتخابات زمان مبارزات انتخاباتی برای کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را از 26 ماه جوزا الا 26 ماه اسد تعیین کرده است، اما شکایات وجود دارد که کاندیدان ریاست جمهوری به انواع مختلف قبل از زمان تعیین شده به مبارزات انتخاباتی پرداختند. برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 44 تن از افغانها خود را کاندید کردند، اما تا کنون روشن نیست که نامهای چند تن آنان در لیست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری درج خواهد شد. قرار است لیست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 22 ماه جوزا اعلام گردد. کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از کاندیدان خواهان مراعات زمان تعیین شده برای مبارزات انتخاباتی شده است که همکنون تصاویر شماری از کاندیدان ریاست جمهوری بر روی شیشه های موترها، دیوارها و سایر محلات عبور و مرور مردم دیده می شود و گرد همایی های نیز به همین منظور راه اندازی گردیده است. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می گوید به خاطر رسیدگی به تخطی های کاندیدان کمیسیون شکایات را ایجاد کرده است و اگر شواهد و اسناد محکم از موارد نقض قانون توسط کاندیدان ارائه گردد به آن رسیدگی می کند.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هر گونه کمپاین انتخاباتی قبل از 26 ماه جوزا غیر قانونی است و کاندیدان باید این موضوع را رعایت کنند. با گفته این کمیسیون اگر کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان قانون را رعایت نکرده و قبل از وقت تعیین شده برای مبارزات انتخاباتی کمپاین کنند، این کمیسیون نامهای تخلف کنندگان را از فهرست نامزدان احتمالی انتخابات حذف خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان به تاریخ 29 ماه اسد امسال برگزار می شود و با گذشت هر روز تدابیر برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افزایش می یابد. در هر قدم تازه ترین ها در این مورد را از رادیو آزادی شنیده می توانید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و عکس ها در www.azadiradio.com.
بله، اگر به اینترنت دسترسی دارین نگاه به صفحه اینترنتی ما بیندازین و میتونین از این طریق به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. ساعت 6:43 قبل وقت کابل است و گزارش های خبری از افغانستان را ادامه میدهیم. در نتیجه انفجار ماینه در ولسوالی شیندند ولایت هرات 9 پلیس زخمی شدند. از جانب دیگر مقامات میگن که مرحله اول عملیات نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس به پایان رسیده است. این عملیات یک هفته پیش آغاز شده بود و در نتیجه آن تقریبا 30 تن از طالبان مسلح کشته و 20 تن دیگرشان زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از غرب افغانستان گزارش میدهد.
مرحله اول عملیات طوفان که به وسیله نیروهای افغان و خارجی در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس آغاز شده بود به پایان رسید. یک مقام اردوی ملی در ولایت بادغیس می گوید مناطق استراتژیک که اخیراً در کنترل طالبان بود دوباره در کنترل دولت در آمده و 28 تن از شورشیان و یک افسر اردوی ملی نیز کشته شدند. بریگادیر جنرال زیارت شاه عابد قمندان لوا 1 قول اردوی 207 ظفر در بادغیس همچنان گفت در این عملیات 20 طالب مسلح و 2 سرباز اردوی ملی نیز زخمی شدند. آقای عابد میگوید به زودی مرحله دوم این عملیات در ولسوالی ذکر شده آغاز خواهد شد. یک سخنگوی طالبان نیز ادعای کشته شدن 14 تن از نیروهای افغان و خارجی را در این عملیات نموده است. به اساس یک خبر دیگر، کاروان نیروهای پلیس در ولسوالی شندنده هرات حین بازگشت از ولسوالی فارسی هرات شام گذشته با ماین کنار جاده اصابت کرد. لال محمد عمرزی ولسوال شندنده هرات میگوید
شب ساعت 8 بیزید و ارادر انجر ما که آباد قضایی و ولسوالی ترکیب همراهی کرده بود از او برگشته بودن به طرف مرکز ولسوالی شندن می آمادن در مسیر راه با یک من برخورد کردم در منطقه عزیز آباد نوآباد یک ارادر انجر پولیس کماندانی امنی ولسوالی از بین رفته 9 نفر سرباز زخمی شده که 2 نفرش
با وجود عملیات های نظامی نیروهای افغان و خارجی در ولایات غرب افغانستان هفته های اخیر ولایات هرات، بادغیس و فرا شاهد یک سلسله حملات طالبان بالای تأسیسات دولتی و نیروهای امنیتی افغان و ائتلاف بوده است. در حالی که نزدیک به 3 ماه دیگر به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده است، حملات طالبان نیز در این کشور شدت گرفته است.
در این زمانی که تحرکات شورشیان در افغانستان و پاکستان افزایش یافته است، یک تحلیلگر سیاسی میگوید اگر امریکا از این دو کشور خارج شود، این اقدام نخست پیروزی برای القاعده خواهد بود و بعداً با کنترل تندروان اسلامی در پاکستان، اردوی این کشور شمشیر مذهب وهابی خواهد شد. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در این مورد گزارش تحلیلی دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش میکند.
ما را کمک کنید یا ما اینجا را ترک میگوییم. این مطلب عنوان مقاله تحلیلی شماره 29 ماه می روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون است. نویسنده مقاله استانلی وایس می نویسد. فقط چند هفته بعد از حمله 11 سپتامبر من با یک مامور بلندپایه آمریکایی در وزارت دفاع این کشور ملاقات نمودم. موضوع اشغال افغانستان بود. من پرسیدم دلیل چیست که ایالات متحده آمریکا توقع دارد در افغانستان پیروز شود، در حالی که هر اشغالگر در این کشور ناکام شده است. روزنامه می نویسد. او نقشه را بیرون کرد و بر روی نقشه کوچک کشور بوسنیا قرار داد و گفت در بوسنیا ما به 30,000 عسکر ضرورت داشتیم. هرگاه ما در افغانستان بمانیم به ده چند این تعداد ضرورت داریم، ولی ما نمی مانیم. ما می خواهیم آنجا برویم، بیخشان را برکنیم و آنجا را ترک کنیم. اما 8 سال بعد تعهد ایالات متحده آمریکا به افغانستان و پاکستان عمیق‌تر می شود. یقینا این نظر که سلاح اتمی احتمالاً به دست جهادیست‌های انتقامجو می افتد دلیل کافی می باشد. یک تحلیلگر سیاسی معتبر هندی به نام سوبرامانیام روشن‌تر می گوید القاعده به همان اندازه خطرناک است که نازیسم آلمان بود. به عباره یا دیگر، اگر افغانستان و پاکستان خطرناکترین جای در روی زمین باشند، آنطوره که باراک اوباما گفته، پس چرا ایالات متحده آمریکا به تنهایی به آنجا رفته است؟ جواب کوتاه‌تر این است که چرا کشورهای دیگر کار انجام بدهند؟ در حالی که ایالات متحده آمریکا تصمیم دارد همه کارها را به تنهایی انجام بدهد. نویسنده مقاله می نویسد. من از متخصصین منطقه پرسیدم چی اتفاق می افتد اگر ایالات متحده آمریکا از افغانستان و پاکستان خارج شود؟ ناریش چندرا سفیر سابق هند در ایالات متحده آمریکا می گوید در مرحله آغاز خارج شدن آمریکا برای القاعده یک پیروزی بزرگ خواهد بود. در پاکستان جامعه مدنی احتمالاً به تقاضاهای تندروان اسلامی در مورد تغییر قانون تسلیم شوند. احمد رشید ژورنالیست پاکستانی می گوید چین نه مسئولیت سلاح اتمی را و نه هم مسئولیت تندروان اسلامی را با عهده می گیرد، زیرا سرحدات چین با پاکستان نزدیکتر می شود. ایران شیعه مذهب از دیدن رژیم افراطی سنی در افغانستان و پاکستان نفرت دارد. و عربستان سعودی از خروج امریکایی ها برای توسعه مذهب وهابی استفاده می نماید که به گفته سوبرامانیام در آن صورت اردوی پاکستان شمشیر مذهب وهابی خواهد شد. به نوشته یا روزنامه، اگر افراطیون وهابی کنترل پنجاب قلب پاکستان را به دست بگیرند، هند با تعدید بزرگ افراطیون مواجه شده و مجبور می شود تا داخل عمل شود. اکنون روشن است که ایالات متحده امریکا به تنهایی نمی تواند اوضاع را در افغانستان و پاکستان با ثبات بسازد. بناً آنطوری که باراک اوباما گفته، این مشکل منطقه است و رای حل آن به همکاری منطقه ضرورت دارد. روزنامه در ادامه می نویسد. وقت آن رسیده تا ایالات متحده امریکا با کشورهای ایران، چین، هند و عربستان سعودی روشن بسازد که هدف القاعده می باشد، نه طالب ها. جنگ علیه آنهای می باشد که مسئول حملات در شهرهای نیویورک، لندن، مادرید، بالی، بامبی و سایر جاها بود است. روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون در اخیر مقالهش می نویسد. ایالات متحده امریکا باید عربستان سعودی را متقاعد بسازد تا کمکای مالی را به مدارس دینی پاکستان متوقف بسازد و از روسیه نیز بخواهد تا به وعده های خود در جهت تجهیز اردوی ملی افغان عمل کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:51 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات اداره انکشاف صادرات افغانستان میگویند عوامل داخلی و خارجی باعث کاهش صادرات قالین افغانی در سال جاری شده است. سخنگوی اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید بانک هنوز هم میلیون ها دلار از ناحیه فروش و صادرات قالین افغانی از مارکت های بین المللی قالین به دست می آید، اما یک کاهش اضافه از 12% در صدور قالین افغانی در سال جاری موجود است. جزئیات بیشترین موضوع در گزارش از حمید پشمان.
مقامات اداره انکشاف صادرات افغانستان میگویند اضافه از 20 میلیون دلار در صادرات قالین افغانی در سال جاری کاهش به عمل آمده است. روح الله احمدزی سخنگوی اداره انکشاف صادرات افغانستان در گفتگوشنده با رادیو آزادی گفت این کاهش در صادرات قالین افغانی عوامل داخلی و خارجی دارد. آقای احمدزی که به روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد بخش از عوامل خارجی کاهش تولیدات قالین افغانی را بحران اقتصادی جهان و ایجاد نارامی ها در پاکستان تذکر داد.
عواملی که باعث ازی شده که صادرات قالین کاهش یابد عمدتاً بحران اقتصادی جهان در سال 1387 و همچنان ناقراری های سیاسی در پاکستان که عمدتاً ما صادرات خود از این کشور انجام میتیم به کشورهای اروپا، یعنی صادرات قالین افغانستان از این کشور به سایر کشورها صادر میشه، همین عوامل باعث شده که در قالین افغانستان در صادرات قالین اقتصاد کاهش به عمل بیاید.
مقامات اداره انکشاف صادرات افغانستان میگویند در سال جاری حدود 170 میلیون دلار از صدور قالین افغانی به دست آمده است، در حالی که این رقم تا یک سال گذشته حدود 20 میلیون کمبود را نشان می‌دهد. مقامات در اداره انکشاف صادرات افغانستان همچنان گفتند هماکنون 2 میلیون متر مربع قالین در افغانستان تولید می‌شود، ولی 95% قالین افغانی از طریق پاکستان به کشورهای جهان صادر می‌شود. مقامات در اداره انکشاف صادرات افغانستان می‌گویند با وجود دشواری‌های موجود در سال گذشته چندین نمایشگاه قالین افغانی در کشورهای آسیایی و اروپایی به راه افتاده بود که نمایانگر انکشاف تولید قالین افغانی است.
ما در حدود 18 نمایشگاه را در طول 2 سال گذشته در سطح جهان برگزار کردیم. خب در مجموع تمام اقلام صادراتی افغانستان، ولی به صورت مشخص برای قالین ما در ایالات متحده آمریکا و جرمنی 4 نمایشگاه برگزار کردیم که در نتیجه برگزاری نمایشگاه قالین افغانستان مقام اول به حیث مدرن ترین دیزاین به دست آورد در سال گذشته.
با گفته سخنگوی اداره انکشاف صادرات، دیزاین قالین افغانی در نمایشگاه در آلمان در بین چندین کشور جهان مقام اول را به دست آورد. آقای احمدزی گفت در حالی که به خاطر دشواری های موجود یک کاهش بزرگ در صدور قالین افغانی به وجود آمده، ولی سایر تولیدات افغانی از جمله میوه خشک در سال جاری در مارکت های بین المللی عاید خوبی به دست آورده است. آقای احمدزی همچنان گفت تجار و تولید کنندگان قالین افغانی از نبود تسهیلات، قرضه های طویل المدت و عدم ایجاد شرکای صنعتی در شمار از ولایات شکایت دارند، ولی آنها همچنان برای برگزاری یک نمایشگاه بزرگ قالین افغانی در ولایت ننگرهار آمادگی می گیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
6:54 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا در منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید در جریان عملیات یک ماهه در سوات و مالاکند 1300 شورشی کشته شدند. جنرال عطر عباس سخنگوی اردو با ابراز این مطلب گفته است سربازان پاکستانی طالبان را در هر میدان محاربه با شکست روبرو ساختند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
اداره خبررسانی اردوی پاکستان تا یک اعلامیه به روز جمعه می رساند که در ظرف 24 ساعت گذشته ساکر اردوی پاکستان در نتیجه عملیات نظامی در نقاط مختلف منطقه سوات در حدود 28 شورشی را هلاک نمودند و 7 شورشی دیگر را زنده دستگیر نمودند، که در بین کشته شدگان و دستگیر شدگان یک تعداد قماندانان طالبان نیز شامل می باشند. در اعلامیه تذکر یافته است که در جریان درگیری 5 سرباز اردو و 2 باشنده منطقه نیز مجروح گردیدند. گزارشات به دست رسیده خبر می‌دهند که نیروهای حکومتی منطقه بحرین سوات را به طور مکمل از نزد شورشیان تصفیه نموده و تحت تصرف خیش درآوردند و در منطقه پایوچار یک مدرسه و یک مرکز مهم شورشیان را نیروهای حکومتی توسط گوله‌باری از بین بردند. از سوی دیگر حکومت پاکستان در این اواخر در بدل دستگیری یک تعداد قماندانان طالبان جوایز میلیونی را اعلان نموده است. حکومت ایالت سرحد قبلا در بدل دستگیری قماندان برجسته طالبان سوات ملا فضل‌الله 5 میلیون کلدار جایزه را اعلان کرد، ولی وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک به روز جمعه گفت که حکومت مرکزی پاکستان این جایزه را به 50 میلیون وسعت داده است. و در یک خبر دیگر از کمپ های بجا شدگان صوابی و مردان در حدود 39 قماندان طالب زنده دستگیر گردیدند. جنرال عطر عباس سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که در کمپ های صوابی مردان 409 شیره و پیشاور یک تعداد مامورین استخبارات پاکستان معذف گردیدند تا افراد شورشی را دستگیر نمایند. جنرال عباس در پاسخ این که در جنگ سوات تا به حال به طور مجموعی به هر دو طرف به چی تعداد تلفات وارد گردیده است چنین گفت:
سکیورتی فورسز کی جو قربانیان ہیں شہادتیں ہیں
در این جنگ تا به حال در حدود 90 سرباز اردو کشته شدند و 60 سرباز دیگر مجروح گردیدند، ولی شمارش تلفات طرف مقابل بلند می باشد. تا به حال در حدود 1300 مرد مسلح در نتیجه عملیات نظامی هلاک گردیدند. از سوی دیگر بعد از انفجارات بمی و عملات انتحاری در شهر پیشاور قانون 144 پلیس در مناطق شهری ایالت سرحد وضع گردیده است، که به اساس قانون 144 پلیس بیشتر از 3 نفر با هم یک جا سفر کرده نمی توانند. استفاده از شیشه های سیارنگ در وسایل نقلیه منع قرار داده شده است. بالای موتورسیکل سفر 2 نفری جرم شمرده می شود و افراد بدون اسناد قانونی از طرف پلیس دستگیر می شوند. مسئولین پلیس ایالت سرحد میگویند که در چند روز آینده خطر انفجارات بمی و عملات انتحاری در مناطق شهری ایالت سرحد بیشتر دیده می شود.
از تحولات اخیر در پاکستان شنیده دوردو این کشور در حال از پیروزی در برابر شورشیان خبر داده است که حمله روز چهارشنبه در شهر لاهور نشانه دیگر از گسترش نارامی ها به سراسر پاکستان خوانده شده است. کارشناسان میگن این حمله پاسخ بود به عملیات نظامی که حکومت پاکستان در دره سوات و اطراف آن به راه انداخته است. یک مقام محلی در ولایت سیستان بلوچستان ایران ادعا کرده است که بمبگذاری شب گذشته در یک مسجد توسط کسان انجام شده که از سوی ایالات متحده آمریکا مأمور شده بودند. والی این ولایت قبلا گفته بود این بمب در یک مسجد شیعیان در شهر زایدان انفجار کرد و باعث مرگ 19 تن شد. بر اساس گزارش های تازه تعداد تلفات این رویداد اکنون به بیش از 20 تن رسیده است. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی از ایران گزارش می‌دهد.
بر اساس آخرین گزارشات از محل انفجار بمب در زایدان، تعداد جان باختگان این حادثه تا کنون 21 نفر اعلان شده و حدود 80 نفر دیگر زخمی در حال حاضر در شفاخانه های زایدان بستری هستند. علی محمد آزاد، والی سیستان و بلوچستان، بعد از ظهر امروز در گفتگوی با یک از شبکه های ایرانی گفت تعدادی از اعضای گروه تروریستی عامل انفجار در مسجد علی ابن ابی طالب زایدان دستگیر شدند.
با تلاش و کوششی که عزیزان ما در اداره کل اطلاعات استان بود انجام دادند، یک تیم از تروریست ها بعد از حادثه دستگیر شد. این تیم قصد انفجار در مناطق دیگر رو هم داشته که حالا انشاءالله بعد از رسیدگی و بازجویی از اونها موارد به استزار مردم خواهد رسید.
برخی از مقامات ایرانی بمبگذاری در زایدان را ایجاد بی‌نظمی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران عنوان کردند و برخی هم عوامل این بمبگذاری در مسجد را که باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر از نمازگزاران گردیده است به وهابی ها و گروه های تروریستی نسبت دادند. با این حال شهر زایدان مرکز ولایت سیستان ایران امروز حالت ماتم را به خود گرفته و در این شهر 3 روز عزای عمومی نیز اعلان شده است. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
گزارش بود از تحولات اخیر ایران. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. بعد از ساعت 7 نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج نشر خواهد شد. ما ساعت 7 صبح فردا دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خواهانیم. در پناه ایزد متعال باشید.